د سهار لاس بچې شوې. السلام علیکم، زموږ راغله ازادي رادیو اوري. درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر یو لسو بجو پورې دوام کوي ښه راغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او دا خبرونه د طاهر روحان په تخنیکي مرسته تاسو وړاندې کیږي. په خبرونه کې به د روانو چارو په اړه راپورونه، خبرونه او همدارس اونیس پروګرامونه درته وړاندې کړو. په راپورونه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هغه ادعا به بنسټه بللې چې وایي افغان مرستیال سفیر په دیر کې پر پاکستانی پوځیانو له افغانستانه د اوښتو وسلوالو د حملو په خاطر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرامونه لرو. خو لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې جمیله ظریفه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. یوې فرانسوي قاضي او د دغه هیواد د جمهوري ریاست لپاره پخوانی کاندید د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د هلو ځلو ملاتړ مشري کوي. چارواکي وایي د سیخکاري چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په جنوب کې د پولیسو د یوې اکاډمۍ څخه د 540 پولیس افسران مسموم شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې جنوبي کوریا نن اعلان وکړ چې د جولای له لومړۍ نیټې وروسته به د ایران د اومو تیلو واردول بند کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو هغه ادعا رد کړې چې وایي افغان مرستیال سفیر په دیر سیمه کې پر پاکستانی پوځیانو د افراطي وسلوالو د حملې په خاطر احضار او د پاکستان احتجاج ورته وړاندې شوی دی. د پاکستان پوځ پرون وویل چې څه د پاسه سل وسلوال کسان د دوشنبه په شپه د افغانستان له لوري دیر ته واوښتل او هلته له یوې ګزمې سره ونښتل. د پاکستان پوځ وویل چې شپږ عسکر ځای په ځای ووژل شول او و نور چې لا درک وو لومړی ووژل شول او بیا سرونه ځینې غوڅ شوي دي. د دوی په وینا څلور عسکر اوس هم لا درک دي. خپلواکو سرچینو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د پاکستان د استخباراتو ځینو چارواکو وویل چې د غبري د مولانا فضل الله کسانو کړی دی. یوې فرانسوي قاضي او د دغه هیواد د جمهوري ریاست لپاره پخوانی کاندید د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د هلو ځلو مشري کوي. اتش پیت کلنې ایوا جولی وویل چې هغه او دوه نور نړیوال کارپوهان به په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي. په تیرو لسو کلونو کې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو بهرنۍ پانګې پراتلو سره په دغه هیواد کې اداري فساد هم پراخ شوی دی. قاضي ایوا جولی په یوې خبري غونډه کې وویل چې دوی به مشورې وکړي او د داسې ادارو د جوړولو د کار پر مختګ به وڅاري چې له اداري فساد سره مبارزه وکولای شي. هغې وویل چې لومړی ماموریت یې د راتلونکې میاشتې له اومې تر شلمې دوام کوي. قاضي ایوا جولی په 1990 کلونو کې وروسته له دې مشوره شوه چې هغه مهال د څو لویو فرانسوي چارواکو او بانکونو د اداري فساد قضیې سخت تعقیب کړي. چارواکي وایي د سیخکاري چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په جنوب کې د پولیسو د یوې اکاډمۍ څخه د 540 پولیس افسران مسموم شوي دي. د هلمند والی ویان داوود احمدي وویل چې د لشکرګاه اکاډمۍ د پولیسو له سبانري وروسته د سردردي او خواګرزیدو احساس وکړ. هغه وویل چې ناروغ پولیسان یو پوځي روغتون ته واستول شول چې د یو وضعیت نازک دی او نور د روغېدو په حال کې دي. احمدي وویل چې د پیښې د لامل د معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په جنوب او شمال کې د تصمم د څو خو خبر ورکړل شو چې ډېرې قربانیانې د ښوونځیو نجونې دي. او د کابل صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ اسارو سره افغاني داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو 500 افغاني او 15 شپېته پوله، یو یورو 40 شپېته افغاني او شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 9 اویا افغاني او 90 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او اویا پوله، زر ایراني تومنه 9 افغاني او 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 540 افغاني. وسلوالو کسانو پرون دوشنبه په کراچۍ کې د یو خصوصي ټلویزیون په دفتر ډزې وکړې چې په نتیجه کې د دغه ټلویزیون د ودانۍ یو ساتونکی او یو کارکونکی ټپیان شول. پولیسو وویل په دوه موټر سایکلونو سورو څلورو کسانو د آج نیوز د ټلویزیون په ودانۍ ډزې وکړې او مخکې له دې چې وتښتي ځینې موټران هم ویجاړ کړل. د آج نیوز ډایرکټر رشید محمود وویل چې دغه ټلویزیون مخکې د کومې ډلې لخوا نه و غوښل شوی، خو په هر حال د تحریک طالبان پاکستان یو ویاندې ثنا الله احسان د دغه برید مسؤلیت په غاړه واخیست. هغه ګواښ وکړ که چیرې آج نیوز د دولت او پوځ د څرګندونو ترڅنګ د طالبانو نظر او خبره هم خپره نه کړي، نو بیا به هم له داسې بریدونو سره مخامخ شي. انقره وای سوری د ترکیه په یوه بلی الوتکه هم دزی وکړي چې دغه الوتکه د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره استول شوې و چې تیرونې د سوری د ځواکونو لخوا نسکور شوه. خبری ایجنسونو د دوشنبه په ورځ د ترکیه د بهرنی چارو وزارت یو چارواکي له قوله وویل چې پر الوتکه دزی وشوې خو نسکور نه شوه او مجبور شوه چې بیرته خپل اډې ته ستنه شي. دغه چارواکي وویل چې ترکیه سمدلله سره سوری ته خبر ورکړ چې د دوی ځواکونه د ژغورنې په عملیاتو برید کوي. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال لدی مخکې ویلي و چې د سوریه د دښمنۍ دغه اقدام به بې سزا پاتې نه شي. انقره وایي چې د دوی الوتکه به په نړیوال فضایي قلمرو کې رانسکوره شوې او د ناټو لغړیو هیوادونو یې غوښتي چې د پیښې د څېړنې دپاره سې شنبې په ورځ عاجله غونډه وکړي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال او د حکومت ویان بولن ارنج په دې اړه وویل دای وای په دې کې شک نشته چې ترکیه له څلورمې او پنځمې مادې سره سم ناټو ته درخواست کړی. هر څوک باید په دې پوه شي چې موږ د نړیوال قانون په چوکاټ کې له خپلې وسې سره سم له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلو. په دې کې له ځانه دفاع، برابري او د دښمن هیواد په مقابل کې د نړیوال قانون هر اقدام شامل دی. خو په هر حال د ترکیه د صدر اعظم مرستیال زیاته کړه چې دغه هیواد له سوریه سره د کوم جنگ نیت نه لري. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فلسطین د ملي ادارې تر واکمنۍ لاندې قلمرو ته لترو وروسته نن اسرائیلو ته خپل سفر پای ته ورسوي. پوتین به په بیت لحم کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره کتنه وکړي. په نړیوالو چارو کې د ولسمشر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف پرون په بیت المقدس کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو مشرانو د بحثونو محور به د روان کال په پیل کې په عمان کې د اسرائیلي او فلسطیني ډلو ترمنځ د مستقیمو تماسونو په رڼا کې د دواړو ترمنځ د سولې د خبرو امکانات وي. ولادیمیر پوتین پرون له اسرائیلي مشرانو سره په خبرو کې د سوریه د کړکیچ او د ایران د اټومي پروګرام پر موضوعاتو بحث وکړ. تمه ده چې پوتین به فلسطیني قلمرو ته لتلو وروسته اردن ته ولاړ شي. جنوبی کوریا نن اعلان وکړ چې د جولای لومړۍ نیټې وروسته به د ایران د اومو تیلو واردول بند کړي. دا پریکړه لږ بندیزونو وروسته کیږي چې ملګرو ملتونو د ایران د خامو تیلو په لیږدونکو ټانکرونو د بیمې په برخه کې لګولې دي. له دې پریکړې سره چې د اقتصاد، مالی او بهرنۍ چارو وزارتونو لخوا په یو ګډ خبر پاڼه کې اعلان شوی، جنوبی کوریا په آسیا کې د تیلو لومړنی ستر واردونکی هیواد دی چې پر ایران د لګول شوي بندیزونو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو د ایران د تیلو پر صادراتو بندیزونه چې د جولای په لومړۍ نیټه پیلېږي پرون رسمن تایید کړل او ایران ته خبرداری ورکړل چې که د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې ونه مني نو ښایي فشارونه پرې زیات شي. او د پاراګوای لری کړای شوی ولسمشر فرناندو لوګو پرون وویل چې دای غواړي بیر ته وخت ورسیږي. خغلی لوګو خپل پلویانو ته وویل دای غواړي تر هغه وخت مقاومت وکړي چې قدرت ته ورسیږي، ځکه چې د پوینا پارلمان د پرزت کودتا کړی ده. د پاراګوای سترې محکمې پرون د سنا چې ولسمشر هوګو لواک لری کړل د ډنګولو په برخه کې د نوموړي غوښتنه رد کړه. د هوګو د لری کولو لپاره سنا هغه محل رای ورکړي چې په پاراګوای کې د بیزمکه خلکو او پولیسو په نښته کې ولس کسان ووژل شو. د خبرونو پای.
ازادي رادیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. وړاندې په خپرونه کې به راپور نه واوري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هغه ادعاوې به بنسټه بللې دي چې وایي افغان مرستیال سفیر په دیر کې پر پاکستانی پوځیانو د وسلوالو د حملو په خاطر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی.
د سفارت معاون احضار شوی نه دی، بلکې دغه د معمول جلسې یا لیدنې لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته تللی دی.
دیر د افغانستان کونړ ولایت ته نږدې پرته سیمه ده چې اوسیدونکي یې وایي پاکستانی پوځ یې پر سیمو له دریو میاشتو راهیسې حملې کوي خو افغان حکومت چپه خوله دی. په نورو موضوعاتو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د هغو سیم بکسونو د نیولو خبر ورکړی چې وایي غیر قانوني مخابراتي فعالیتونه ترې تنظیمېدل. د مخابراتو وزارت له یو مسؤل مقام سره مو په دې اړه خبرې کړي چې دا دستګاوي څه ډول دستګاوي دي.
بیا هم دغه دستگاه په وسیله او د موبایل شرکتونو د سویچونو د لارې د خپل د منافع په خاطر د غلا په شکل منفعت لاسته راوړي.
نیمه نړۍ او اس ام اس 1319 پروګرامونه هم لرو چې د خبرونه پروسې برخه کې به وړاندې شي او ردو ته را سره وسی. پاکستانی چارواکو پرون اعلان وکړ چې په دیر سیمه کې پر پاکستانی پوځ د حملو لوجه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی او سخت احتجاج ورته سپارلی دی. پاکستانی چارواکي وایي هغه وسلوال چې پر پاکستانی پوځیانو یې برید کړی وو له افغانستانه پاکستان ته اوښتي وو، خو د افغانستان سفارت دا ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې هیڅ افغان ډیپلومات د بهرنیو چارو وزارت ته نه دی احضار شوی. د مجیب رحمان انګار په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې افغان ډیپلوماتان دغه وزارت ته احضار شوي دي. پاکستان د دوشنبه په ورځ د دیر د پیښې په ارتباط بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت مرستیال د احضارېدو خبر ورکړ. په هغې اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې راغلي، وروسته تر هغې چې د پاکستان پوځ د افغانستان پولې ته څیرمه په دیر نیمه قبایلي سیمه کې د خپلو 14 پوځیانو د مرګ خبر تایید کړ، سمدستي افغان ډیپلوماتان د بهرنیو چارو وزارت ته ور وغوښتل. په اسلام آباد کې د افغانستان کلتوري اتشاو د سفارت ویان زردشت شمس له ازادي رادیو سره په مرکه کې د بهرنیو چارو وزارت دغه ډول اعلامیه حیرانوونکې وبلله او ویل چې د سفارت مرستیال موسی عارفي د معمول سره سم په نوبتي غونډه کې د ګډون لپاره دغه وزارت ته تللی و، نه دا چې احضار شوی.
موضوع داسې ده چې د سفارت معاون احضار شوی نه دی، بلکې دغه د معمول جلسې یا لیدنې لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته تللی دی. د افغانستان موقف دا دی چې تروریزم سرګند ډول د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه باید په شریکه دې سره مبارزه وکړي.
نوموړی وایي افغانستان له پاکستان سره ښه ګاونډیتوب غواړي او د ټولو مسلو حل په سوله ییزو مذاکراتو کې ویني. پاکستان له دې وړاندې هم ورته دعوې کړي، خو د اوسنۍ حملې راپورې په داسې حال کې ورکړی چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې د پخوا په نسبت یو څه ترینګلې ښکاري. زردشت شمس له پاکستان سره د افغانستان اړیکې دوستانه بولي، خو په عین حال کې وایي چې ځینې خاصې کړې د دغو اړیکو د خرابولو هڅې کوي.
زه به دا ووایم چې روابط خراب نه دي، ولې بیا هم چونکې دغه شریک دښمن هر وخت دواړو خواو ته د سوې تفاهم ایجادول غواړي، نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې برور هیواد پاکستان په دغه باندې پوه شي چې دغه دښمن غواړي چې هم د دواړو وروڼو هیوادونو روابط اغیزمن کړي، خراب کړي، او هم دغه سوی تفاهم را منځته کړي. نو موږ امیدواري چې دا موضوع به سره درک شي او په همدغه لارې بیا موږ کوي شي دغه ګډ دښمن سره مقابله وکړو، دغه د سوی تفاهم د لمنځه یوسو.
د پاکستان پوځ د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې له افغانستان سره پر ګډه پوله په لسګونو هغو وسلوالو چې په خبره له افغانستان اخوا وروختي د دوی پر سرحدي ځواکونو بریدونه وکړل او 14 تنه پوځیان یې ور ووژل. په اعلامیه کې ویل شوي چې 6 تنه پوځیان ځای پر ځای وژل شوي او 14 تنه لا درک شوي دي، چې له دې ډلې د 8 تنو بې سره تنې په یو لری پرته غرنۍ سیمه کې موندل شوي دي. په عین حال کې د کونړ ولایتي چارواکي بیا وایي چې د پاکستان له لوري دغه ولایت پر ځینې سیمو راکټي بریدونه شوي چې په ترڅ کې ملکی خلکو ته درانه زیانونه اوښتي.
د کونړ اوسیدونکي وایي پوره درې میاشتې کېږي چې پر سیمو د پاکستاني پوځ لخوا د توپونو ډزې کېږي، خو افغان چارواکي بېغمه ناست دي، نه د توغندیو د بندولو هڅه کوي او نه له بېکوره خلکو سره مرسته. د کونړ والی وایي چې هر ورځ د توغول شویو توغندیو شمیر او د هغه له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو راپور مرکز کابل ته استوي او دا ادعا کوي چې له زیانمنو خلکو سره مرستې هم شوي دي. روحلا انوري په دې اړه نور تفصیل لري.
د کونړ د ناړۍ د انګام غازی آباد سرکانو او د خاص کونړ ولسوالیو په سرحدي سیمو له تیرو نږدې دریو میاشتو څخه د پاکستان د فوځ لخوا د توپونو توغندۍ راویشتل کیږي، چې د چارواکو په وینا تر اوسه په سلګونو توغندۍ راغلي چې له امله یې څلور تنه عام وګړي وژل شوي او لس تنه ټپیان شوي دي. د خاص کونړ ولسوالۍ کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې خلکو په خپلو چارواکو په دې خاطر نیوکه کوله چې د دوی په وینا چې تر اوسه افغان دولت او نړیوالو ځواکونو نه د مرمیو مخه نیولې او نه هم زیانمنو شوو او بې کوره خلکو ته د مرستې په نیت لاس غځولی دی.
د پاکستان نه توغندي اورېږي، پرون نه بل پرون بیا راورېدلي، زموږ خویندې او ورېرې زخمیان شوي دي، په هغې غوږونو شو کوو.
یو بل قومي مشر وویل، د کونړ په ولایت د پاکستان د حکومت لخوا توغندۍ را روانې دي، خو زموږ چارواکي پرې چوپه خوله ناست دي.
د کونړ په ولایت باندې د پاکستان د خوانه توغندي را روان دي، خو شورای ولایتي او والي کلم غږ ونه کړ. دنیا نه دی اورېدلی، موږ نه دی اورېدلی، د کونړ ولسونه نه دي راټول کړي چې څه کوو. د کونړ غیرتمن ولسونه دي، د کونړ هغه ولسونه دي چې د شوروي غوندې طاقت سره د کونړ ناول جهاد شروع شوی دی. د پاکستان په مقابل کې د خپلې خاورې د ساتنې دپاره موږ هماغه شان تیاري.
د کونړ والي فضل الله وحیدی په ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دریو میاشتو پر مهال په سلګونو توغندي د پاکستان له لوري د کونړ په یو شمیر ولسوالۍ راتوغول شوي دي، چې تر اوسه یې څلور تنه وژلي، لس تنه یې ټپیان کړي او له 1500 زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، چې د سرې میاشتې لخوا یو شمیر کورنیو سره مرسته هم شوې ده. هغه وایي له کومې ورځې چې د پاکستان فوج د کونړ پر خاوره د توغندیو راتوغول پیل کړي، له هماغې ورځې یې هره ورځ د راتوغول شوو توغندیو او د هغه له امله د رامنځته شوو زیانونو راپور مرکزي حکومت ته ورکړی دی.
موږ سی سی پی سره خبره کړې ده، دا ټول ټوټونه د هغوی سره کنفرم دي، هغوی سره خبره شوې ده. بل د ریپورټاج کمیټي چې کوم دریبونه کمیټه ده، په هغوی ته خبره کړې ده. او بل موږ هر ورځ 9 بجې خپل راپورونه دولت ته ورکړي دي، یعنې زمونږ د شورای امنیت راپورونه راغلي دي. دوی هماغه هلې ځلې دي چې تر اوسه پورې په ډیپلوماتیکې طریقې باندې روان.
کونړ والی د پاکستاني چارواکو هغه ادعا هم رد کړه چې ګنې د پاکستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان په کونړ کې اوسیږي او بیا د کوزي پښتونخوا سرحدي سیمو ته ځي او هلته بریدونه کوي، چې یوه بیلګه یې هم دوه ورځې وړاندې د دیر په ولسوالۍ کې د پاکستاني سرتیرو په یو پوسته حمله یې کړې ده، چې په نتیجه کې یې شپږ تنه وژل شوي او یوولس نورې طالبانو ځان سره ژوندي بولی دي.
داسې منطقې شته دي چې هغه زمونږ ساحه نه ده، بلکې د ډیورنډ د کرښې هغه خوا خالي منطقې دي. او څوک چې کوم پرابلم لري په دغه منطقو کښې لري چې د دې فرمۍ چې زمونږ پخوا هم راځي، علت یو همدا ده چې کله کله زمونږ په خاوره هم نه کېږي.
تیر کال هم د کونړ، نورستان او د هیواد د نورو سرحدي ولایتونو په یو شمیر سیمو د پاکستان لخوا توغندۍ راویشتل شوې وې، چې په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. خو کله چې ولسمشر کرزي د یادې ستونزې په اړه په کابل کې خبرې کولې، د ولایتونو په ځای چارواکو او خبریالانو یې نیوکه وکړه چې د پاکستان له لوري د راتوغول شوو مرمیو شمیر یې زیات ښودلی دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو
زمون غاګل آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرون د یو شمیر هغو سیم باکسونو د نیولو خبر ورکړ چې وایي غیر قانوني مخابراتي فعالیتونه ترې تنظیمېدل. د دې وزارت چارواکو ویلي دي چې له دې غیر قانوني سیم باکسونو څخه د هیواد د ملي امنیت پر ضد هم کار اخیستل کېدای شي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د ازادي راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن راپور ته.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي که څه هم غیر قانوني سیم باکسونه ظاهرا د اقتصادي ګټو لپاره کارول کیږي، خو د دې ویره هم شته چې د هیواد د ملي امنیت پر ضد هم ترینه ګټه واخیستل شي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اشرایا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي چې په دې وروستیو کې شپږ سیم باکسونه د کابل ښار په څلورمې او یولسمې ناحیو کې نیول شوي دي. د اشرا د ادارې مرستیال خیر محمد فیضي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دغو سیم باکسونو سره د ام ټي ان د شبکې 203 سیم کارتونه، ځینې نور مخابراتي وسایل او یو مشکوک کس هم نیول شوی دی. ښاغلی فیضي په دې اړه وویل،
اساسي هدف د مالی ګټه د ترلاسه کولو په خاطر ده چې د دې نه مالی ګټه ترلاسه کړي، او مونږ د امنیتي ملحوظات په دې خاطر وایو چې د منطقې د ممالک څخه یا د غیر منطقې د ممالک څخه یو تعداد اشخاص افراد کې داسي په نور ممالک کې د دینه خپل د مخابره د انجام خاطر استفاده وکي، یو تعداد کسان امکان داری چې په نور ممالک کې د افغانستان په ضد بعضی فعالیتونه تر سره کی یا د افغانستان په ضد فعالیتونه تنظیم کی.
خاغلی فیضی وویل په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 50 سیمباکسونه نیول شوي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو له مخې سیمباکس یو داسې مخابراتي دستګاه ده چې سیم کارتونه پکې ځایږي او بیا په غیر قانوني توګه د سټلایت له لارې له نړیوالو شبکو سره نښلیږي. چارواکي وایي د غیر قانوني سیمباکسونو فعالیت سربیره پر امنیتي ستونزو دولت او مخابراتي شبکو ته د مالی زیانونو سبب هم کیږي.
و موریدل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د یو شمېر هغو سیمباکسونو په نامه د دستګاو د نیولو خبر ورکړی چې په کابل کې غیر قانوني مخابراتي فعالیت کوي. د دې وزارت چارواکي وایي له دې دستګاو څخه د هیواد د ملي امنیت پر ضد هم کار اخیستل کېدای شي. لکه لنه چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو فعالیت پراخ شوی، دا لومړی ځل نه دی چې افغان چارواکي د غیر قانوني سیمباکسونو د نیولو خبر ورکوي. سیمباکسونه په څه مقصد کارول کیږي او زیان یې د عامو خلکو او افغانستان لپاره څه دی؟ په دې اړه مې د مخابراتو وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې لمرستیال انجینیر خیر محمد فیضی سره مرکه کړې. ښاغلی فیضی، د مرکه په پیل کې د سیمباکسونو په اړه معلومات ورکړل.
سیمباکسونه هغه وسایل او تجهیزات ده چې د خارج نه د یو تعداد اشخاصو له طرفه افغانستان ته په غیر قانوني توګه واردیږي او د هغه په وسیله بیندلی وارده مخابره افغانستان ته انتقال کیږي، راوت کیږي یا مسیر کیږي او د هغه همدغه دستگاه په وسیله او د موجوده موبایل شرکتونو د سویچونو له لارې مشترکینو ته وصل کیږي او د همدغه طریقې په وسیله د خپل د منافع په خاطر د اغلا په شکل منفعت لاسته راوړي.
موږ د افغانستان د مخابراتو وزارت له چارواکو نه دا اوریدلی دي چې وایي دا د افغانستان د امنیت لپاره هم تاوان لري. په کابل ښار کې موږ لیدلی دي چې څو ځلې ډېرې لویې لویې حملې شوې دي. په دغو حملو کې تاسو داسې کوم موارد په لاس کې لرئ چې له دې وسایلو څخه د استفاده شوې وي؟
تر هغه ځای پورې چې موږ ته معلومات حاصل شوې دي او امنیتي ادارات نه موږ پوښتنه کړې ده، د دغه سیستم له لارې تر اوسه داسې موارد نه ده پیدا شوی چې د ملي امنیت د خرابولو په خاطر د همدغه سیستم په وسیله کوم مشکل امنیتي اداراتو ته او یا امنیتي وضعیت ته پیښی وي.
نو د دې خبرې معنا دا ده چې تر اوسه پورې هغو کسانو چې په کابل ښار کې حملې تنظیم کړي له قانوني مخابراتي شبکو نه په استفادې سره خپل روابط تنظیم کړي، همداسې ده؟
بالکل بالکل. په همدې خاطر هغه کسان چې یعنی گرفتار شوي دي د هغوی په وسیله هغه نور کسان او په عین زمان کې د اسناد پوریت یا هغه اسناد و مدارک چې د مختلفو مراجعو څخه په شمول د مخابراتي شرکتو له لارې لاسته راغلی دي، نور شبکې او نور کسان چې هغوی سره په تلاو کې وو نیول شوي دي او هغوی سره د قانون د احکامو په اساس چلند شوی ده.
زه که چرته د یو عادي مشتری په توګه له مخابراتي خدماتو نه غواړم استفاده وکم، څنګه به زه پوه شم چې هغه خدمات چې ماته راکول کیږي او زه استفاده ترې کوم دا قانوني دي که د غیر قانوني سیمباکسونو له لارې وړاندې کیږي؟
په مجرد دې چې زنګ ورته راځي سکرین د تلیفون ته هغه ګوري چې دا خو یو محلي نمبر هلته ورته ښکاره کیږي، ویني چې مثلا د هغه کوم اقارب یا کوم خیخ د خارج نه ورسره خبرې کوي. فقط صورت که آقا پختنه که چی مثلا در نمره خو دست معلومی دی چی تو در کابل نه یا در کنبل ولایت نه من سر از اگه گید آقا برتوایی که زخو نه زخو در انگلستان تا سر خبری کام، اما آقا خبر نده چی پا انگلستان که دست غیر قانونی مسیرون ایجاد چی بیدی چی در آقا پا وسیله در مخابره تینگیزی او در خارج نه وارده مخابره چی افغانستان ترازی اجراکی گی دقیقی نوروز بیا برتا معلومی جی بیا آقا اکثرا شکایت کی یا مونته راپور ورکی یا هر چی ته خلکو ته قصی کی او په عین زمان کې د موارد چې بیا شرکتونه پیدا کړ بیا وسایل تجهیزات او د غشاون چې موږ سره تفاهم خریداری کړی دي یا نور شرکتونه استخدام کړی ده هغه بیا پیدا کیږي.
په دې برخه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څه کولای شي یا د افغانستان حکومت نورې مسؤلې ادارې څه کولای شي چې په دغو هیوادونو کې له تجارتي شرکتونو سره تماس ونیسي چې په افغانستان کې د دغه ډول غیر قانونی خدماتو له وړاندې کولو څخه د دوی کمپنۍ لاس واخلي.
مخه فقط دومره کولای شي د یو رسمي مکتوب په اساس خارجه وزارت څخه تقاضا وکړو چې د مون تقاضاوي هغه خارجي مملکت ته ورسوي چې د اغوی د وزارت خارجه لیاره مخابراتي مسؤول ادارات چې په هغه مملکت موجوده اغوی ته اطلاع ورکړي چې مونږ سره په دې حق له کومک وکړي او په عین زمان کې امنیتی ادارات چې هلته کار کوي دغه موضوع نه جلوګیری وکړي او د دغه سه غیر قانوني فعالیتونو څخه مخنیوی وکړي.
د مخابرات وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مرستیال انجینیر خیر محمد فیضی و له آزادې رادیو سره په خبرو کې.
د اتصالاتو اتصاب اتلس پروگرام په همدې خبرونه کې
تیرونه لویدیز رسنۍ راپور ورکړ چې د افغانستان په شمال کې د تیلو د استخراج یو ستره معامله د افغان ولسمشر حامد کرزي نږدې خپلوانو ته ورکړل شوې ده. له دې وروسته ښاغلي کرزي هڅې پیل کړې څو د لګېدلو تورونو په وړاندې د ځان سپیناوی وکړي. ولسمشر کرزي د دې تورونو په ځواب کې چې ګنې د ده خپلوان د افغانستان د طبیعي زیرمو له شتمنۍ څخه په خپله ګټه کار اخلي، د یک شنبې په ورځ په یوه خبر پڼه کې د ځان دفاع وکړه او ویې ویل چې د امریکا او برطانیې سفیرانو تایید کړی ده چې د آمو سیند د حوزې د تیلو د استخراج قرارداد د افغانستان په ګټه شوی. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې خبر پڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر کرزي د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا او برطانیې له سفیرانو سره وکتل. داسې ښکاري چې له دې کتنې څخه د ښاغلي کرزي هدف د هغو تورونو په وړاندې د ځان سپیناوی و چې وایي دا قرارداد د ده نږدې خپلوانو ته ورکړل شوی. په تیرو څو کلونو کې سرویګانو وښوده چې افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې لري. افغان حکومت د دې قانونو د استخراج په مقصد د نړۍ له څو کمپنیو سره د خبرو اترو په حل کې دی، خو په افغانستان کې پراخ فساد چې یوه سرچینه یې په حکومت کې ده هم افغانان او هم نړیوال اندېښمن کړي دي. تیرونی د ټلګراف ورځپاڼې راپور ورکړ چې د آمو سیند د تیلو د استخراج قرارداد د وطن د تیلو او ګاز کمپنۍ ته ورکړل شوی چې مالکان یې د ولسمشر حامد کرزي دوه تنه خپلوان رشید او راتب پوپل دي. د راپورونو له مخې د دوه کسانو په نیویارک کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور 9 کاله په بند کې تیر کړي چې د ورځپاڼې په وینا د دې قرارداد لپاره د دوی انتخاب یو خبرداری دی. قدرمن اوریدونکو، د کابل چاپ په ورځپاڼو کې هم پر دې موضوع او هم پر ځینو نورو موضوعاتو مطالب او راپورونه خپر شوي دي چې حمید مومندره لنډیز را اوروي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې موجوده ستونزو او په افغانستان باندې د هغې د اغیزو په اړه بحثونه کړي. سرنوشت نادولتي ورځپاڼه لیکلی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې لا هم ترنګلې دي او دواړه لوري په یو بل باندې د فشار نوې لارې چارې لټوي. ورځپاڼه لیکلی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو زیات زیان افغانستان ته اوړي او د هیواد د سرحدي سیمو اوسیدونکي د پاکستاني ځواکونو او له دغه هیواده د راوختونکو وسلوالو تر سخت فشار لاندې دي. ورځپاڼه لیکلی چې پاکستان په یو نوي ګام کې په اسلام آباد کې د افغان سفارت مرستیال ورغوښته او د ډیر د پیښې په اړه ورته سخت احتجاج کړی. حال دا چې داسې کره شواهد موجود دي چې پاکستان په تیرو لسو کلونو کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کړی دی. ورځپاڼه افغان دولت ته سپارښتنه کړې چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرې وکړي څو دغه هیواد د دا ډول کړنو پر ځای همکارۍ ته وهڅولی شي. خدمتګار نه دولتي ورځپاڼې به د پاکستان لخوا په افغان دولت د حملې د پرې اچول یو غیر مسؤلانه ګام بللی او لیکلی دی چې پاکستان د دا ډول اداو په وسیله غواړي چې ځینې نور اهداف تعقیب کړي. د ورځپاڼې په وینا دا ځکه چې د دیر د پیښې مسؤلیت د ملکنډ طالبانو په غاړه اخیستی او له افغان خاورې طالبان نه دي وراوختي. ورځپاڼې لیکلی چې د پاکستان حکومت او پوځیان غواړي چې له افغانستانه د طالبانو د وراوختلو د ادعا په مطرح کولو سره ځان مظلوم وښیي او په افغانستان کې خپلې لاسوهنې توجیه کړي. خو ورځپاڼې دا کار د پاکستان لپاره ځکه ستونزمن بللی چې دغه هیواد په نړیواله کچه د ترورستانو په ملاتړ تورن دی او همدا اوس د القاعده د شبکې د نوي مشر کوربه دی. ملي باور نه درلودل ورځپاڼې به د پاکستان ته د ادعا په اړه د افغان پوځي چارواکو غبرګون راغسته چې دغه مسله په کلک رد کړې ده. ورځپاڼې لیکلی چې د دفاع وزارت وان جنرال ظاهر اعظمي د پاکستان د حکومت د ادعا چې ګواکې طالبان د افغانستان له خاورې وراوختي او په دیر کې د دغه هیواد په ځواکونو حمله کړې په کلک رد کړې ده. د ورځپاڼې لیکلی چې د پاکستان حکومت دا ادعا په داسې حال کې کړی چې همدا اوس د دغه هیواد پوځ د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د درنو وسلو حملې کوي او په سلګونو خلک یې اړستلی چې خپل کورونه پرېږدي. د کابل پاتې ورځپاڼو د هیواد په شمال کې د اومه تیلو د ویستلو د بهیر په پیل او په دې اړه په پرتو ستونزو بحثونه کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼه لیکلې چې له کلونو انتظار وروسته بلاخره وړمه ورځ د هیواد په شمال کې د تیلو د ویستلو چارې پیل شوې چې د ورځپاڼې په وینا دا یو ستره بریا ده. ورځپاڼه لیکلې چې دا ډول پروژو په پلي کېدو سره نه یوازې دا چې په هیواد کې د سون د موادو اړتیاوې په کور دننه پوره کېدای شي، بلکې په زرګونو افغانانو ته د کار زمینه برابرېږي. انیس دولتي ورځپاڼه هم د آمو سیند په حوزه کې د تیلو د ویستلو د بهیر پیل د هیواد د راتلونکي لپاره هیله بخونکې بلل او لیکلې ده چې له دې نه داسې ښکاري چې افغان حکومت د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا او ودې لپاره پراخې هڅې کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د سهار 10:30 دي.